ده ماسپخین دو بجې شوې زموږ راګله ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو په دې او سات خبرونه کې دا زما حق دی پروګرام خبريږي چې ملالۍ بشیر چمتو کړی خو لمړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلې وړاندې کوم سپینه مانی وایي داسې شواهد نشته چې ګنې په پاکستان کې ډېره افغان کډوال به په تروریستي فعالیتونو کې لاس لري د سپینه مانی د ملي امنیت شورا وایاند جان کربی پرون خبریالانو ته وویل داسې شواهد نشته چې په پاکستان یا قبایلي سیمو کې ډېره افغان کډوال به د ترهګرۍ په فعالیتونو کې ښکیل وي د بلوچستان ایالت په ژوب سیمه کې د پاوڅ پر یو مرکز له خونړۍ حملې وروسته د پاکستان پاوڅ په سیمه کې ډېره یو شمېر افغان کډوال په تروریستي حملو کې ښکېلو بلل او ویل په تروریستي حملو کې د افغانانو ښکېلتیا یو بل اندېښنه ده چې باید لرې شي د پاکستان پاوڅ د هم ویلي چې پاکستاني طالبان او یو شمېر نورې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي او د پاکستان امنیت خراب کړی دی خو د طالبانو حکومت دا ادعاوې په کلکه رد کړې دي د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی بیگا د سپین مانی د ملي امنیت له سلاکار جک سولیوان سره په ټلیفوني تماس کې د افغانستان په اړه خبري کړي د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چنن خبر شوویلی چې دوی په افغانستان کې د روانو چارو او همدارس له افغانانو سره د دوامدار بشری مرستو د ملاتړ پر اړتیا خبرې وکړې د امریکا په ګډون د نړۍ ډیری هیوادونو پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دورست خپل سفارتونه او سیاسي استازولۍ قطر ته لیږدولي او د هیواد اوس د افغانستان لپاره د نړیوالو د تماس عمده مرکز ګڼل کیږي د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د سمون اداره یا اوچاوی په افغانستان کې د هغو وګړو شمیر لوړ شوی چې د جنسیتي تاوتریخوالي د مواردو له کبله مرستو ته اړ دي اوچا په یو تازه بیان کې چې نن پر ټویټر خپور شو ویلي د جنسیتي تاوتریخوالي په پایله کې مرستو او خدماتو ته اړتیا د تیر کال د دسمبر او روان کال د می میاشتو ترمنځ په سلو کې 15 زیاته شوی د اوچا د بیان له مخې په ټولنیز ژوند کې د ښځو پر ګډون بندیز او نور محدودیتونه په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د زیاتېدو علتونه دي پر ښځو محدودیتونه وروسته له هغه زیات شول چې نږدې دوه کاله مخکې طالبان پر افغانستان واکمن شول اوکراینی چارواکی وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د دې هیواد په ختیځ کې د روسیې توغندوی حملو څلور ملکی وګړي وژلې دي د دونیتسک والي پاولو کیرلینکو نن وویل د دې سیمې په شمال کې درې ملکی وګړي چې یو 25 کلنه میرمن هم پکې و وژل شوي همدارس د جنوبي سیمې زاپوریژیا والي یوري مالاشکو ویلي چې پر اوریخیف ښار د روسیې د توغندوی حملو په نتیجه کې یوه 2 کلنه ښځه وژل شوې ده د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل له پایله د تیرې جون میاشتې تر پایه د اوکراین 9001 ولسي وګړي وژل شوي او نږدې 14000 نور ټپیان شوي دي او راپورونه وایي چې ایرانی هنرمنده نیوشا قربانی د سټیج لسره د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوې عیني شاهدان وایي نیوشا په داسې حال کې چې د بند اتاق په نوم له خپلې موزیک ډلې سره پر سټیج سندرې ویلې پرون هغو امنیتي مامورینو ونیوله چې ملکي جامې یې اغوستې وې د ټولنیزو شبکو ډیرو کارکوونکو هم د پیښې راپور ورکړی او ویلي دي چې نوموړې نامعلوم ځای ته بیول شوې ده په دې اړه نور جزئیات نشته او ایراني چارواکو هم تر اوسه رسمن څه دی ویلي
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونیز خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه داز ما حق دی تشرغلست په دې خبرونه کې د شذو پر اساسي بشري حقوقو خبرې کوو 50 کاله مخکې د سرطان د شپږمې پښپا افغان سیاستوال او د شاهي کورنۍ غړي سردار محمد داود خان د شاهي نظام پر ضد کودتا وکړه لدی سره په افغانستان کې د جمهوریت لومړی خښ تکشه شو دسوه مخکې تر جمهوریت په افغانستان کې د پاچا ظاهر شاه په کابینه کې هم شځوي او وروسته د سردار محمد داود خان په دوره کې هم په کابینه او پارلمان کې شځو ته ونډه ورکړل شوی و د افغانستان د لومړی جمهوریت دورې راهیسې د 50 کلونو پر مهال په افغانستان کې د شذو د حقونو په برخه کې د تحولاتو په اړه خبرې کوو دا ورځ په داسې حال کې را رسیدلې ده چې د تیرې سې شنبې په ورځ په ننګرهار ولایت کې د اسوة القرآن په نوم د نجونو یوه مدرسه پرانیستل سوه چې د 1200 زده کوونکو وړتیا لري. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس د راپور له مخې د دغې مدرسې مشر همت الله قریشي دوی ته ویلي دي چې په دغه مدرسه کې پر دیني زده کړو سربیره نجونو ته د انګلیسي، کمپیوټر ساینس او حرفوي زده کړې زمینه هم برابره سوې ده. طالبانو د خپلې واکمنۍ په نږدې 2 کلونو کې د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي دروازې تړلې، خو وخت نا وخت د مدرسو د پرانیستلو راپورونه ورکول کېږي. د دې پر ځای چې په مدرسو کې عصري علوم ولوستل سي، ولې ښوونځي نه پرانیستل کېږي؟ په دې خپرونه کې نن پر دې موضوع باندې خبرې کوو. او د 50 کلنی جمهوري نظام چې په افغانستان کې لومړی ځل سردار محمد داود خان خښته کښې شوده، پر دغه مهال د ښځو د حقونو وضعیت ته ګورو او یو مقایسوي تحلیل به هم واخلو له خپلو میلمنو څخه. په دې خپرونه کې له موږ سره د ښځو د حقونو مدافعان لیما انوري او غلی ملیار میلمنې دي. موږ هڅه کوو چې دوی دواړه له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سي. غلی انوري له موږ سره وصل سوې ده. تاسو ته ښه راغلاست وایم لیما جانې. ډېره مننه چې تاسو وخت وایستئ او له موږ سره خبرې کوئ. زما لومړۍ پوښتنه دغه ده ستاسو څخه چې د افغانستان په دې تیرو 50 کلونو کې چې که موږ ودغه ته وګورو چې جمهوریت په افغانستان کې لومړی ځل هغه مهال معرفي سو چې سردار محمد داود خان د شاهي نظام پر ضد باندې کودتا وکړه، ستاسو په نظر د ښځو وضعیت څه ډول تغییر کړی دی؟ آیا فکر کوئ چې افغانستان د ښځو په برخه کې پرمختګ کړی دی که شاتګ؟
سلامونه تاسو ته او ستاسو محترم اوریدونکو ته. خدای دې کړي تاسو ټول شجور روغ او صحیح. پس له سلام او احترام زه غواړم ستاسو مشخص به دغه سوال پکله کوم څه معلومات شلرم وړاندې کړم. کله چې موږ تاسو د جمهوریت نظام په هکله خبرې وکړو او د تاریخ ته وګورو، او زه په دغه تیر 40 کلونو کې چې وم چې مکتب مې وړي کابل کې وویل پانتون او بیا داسې را په دېخوا مختلفو د ښځو حقونو په برخه کې فعالیت مې کوله له نورو ټول خوندي ورونو سره، ما په نظر د 2002 را په دېخوا د ښځو لپاره په ټول جمهوریت تاریخ کې ډېر ښه لاسته راوړنې وو، لکه د دوی ګډون په سیاست کې، د دوی هغه عام ژوند، د دوی د زده کړو، د پانتون، د کار په دغه برخو کې دوی ښه پرمختګونه یې درلودله او ښه لاسته راوړنې موږ هم درلودله، چې افغانستان یوازې په نړۍ نه بلکې منطقه او نورو ځایو کې هم په مقایسوي ډول که وګورو نور هیوادونو سره افغانستان ډېر ښه په موقف کې برابر کړی و، مخصوصا د ښځو حقونو په برخه کې چې د دوی کار، تعلیم، د دوی دغه ونډه په سیاست، په اجتماعي ژوند کې، په ټولنه کې، مختلف نورو برخونه کې، ځینې مختلف هیوادونه حتی په منطقه کې چې دوی ډېر د پرمختګ هیوادونو په نوم یادېږي، ولې د ښځو په برخه کې ډېر شاته پاتې وو. اما متاسفانه د 2020 را په دې خوا کله چې د افغانستان نظام تغییر وکړ او د ګرو چې راغله افغانستان ته، نو متاسفانه د افغان ښځې مکمل یو تاتک سره وو، هیڅ پرمختګ نه و. نو د افغان ښځې لپاره ورځ په ورځ قیودتونه دوی باندې ډېر سو، لومړی خو دوی له سیاسته ګوښه سو، بیا د عام ژوند په برخه کې ډېر محدودیتونه راغلل او همدارنګه دوی زده کړې څخه البته بې برخه سو او د کار څخه هم دوی ګوښه سو. متاسفانه اوس افغانستان په نړۍ کې لومړی هیواد دی چې حالت ښځه درته تللی نه سي، کار ته تللی نه سي، سیاست کې برخه اخیستلی نه سي او داسې نور کارونه، حتی دغه عام ژوند هم محدودیتونه لري، پارک ته تللی نه سي، ټکسي کې تللی نه سي، هیڅ کار نه سي کولی، فقط مطلق یو زندانی لکه هغه د جاهلیت دوره، لکه هغه د بربریت دوره چې په کور کې زندانی دی او یا دغه نه پاتې دی چې دغه حکم هم ورکول سي چې بلکې کم کور کې ښځه پیدا کیږي هغه د لمانځه ولاړ سي، یوازې دغه شی پاتې دی، نور خو هیڅ هم، نور هیڅ کم فرمان نه دی پاتې چې تا طالبان صادر نکی او د شوزو په ژوند کې کم محدودیت را نوري. نو د دغه ټول فرمانونو په اساس په دغه ټول حقایق په اساس چې موږ وګورو متاسفانه افغان شهید ټول شاتک د لودل نه پرمختګ.
مننه آغلی انوری. ستاس خبر ته پښتنه کوم ورسته خو اوس د خبرونی دوهمه میلمنه آغلی پښتنه ځواک هم لمر سره د سټوډیو لاره وصل سوی ده. آغلی ځواک تاسو ته هم مننه کوم او شرغلاست وایم چې تاسو وخت وایسته په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. تاسو واوریدل چې آغلی لیما انوری په دې نظر ده چې د سردار داوود خان د جمهوریت نظام پرتله د تیرو شلو کلونو پر مهال په جمهوریت کې شزو ډیر پرمختګ کړی او په افغانستان کې آیا تاسو فکر کوئ چې 50 کاله مخکې افغان شوزو ورته مبارزه درلوده که د اوسنیو شوزو مبارزه بیل ده؟
ډیر مننه، خوشاله وم چې اول په خطولو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول ښه وي او درنو مننه ته مې هم سلام ورسیږي د تاسو درنو همکارانو ته. د تاسو د سوال په ځواب سره که موږ وګورو رښتیا هم په دې شلو کلو کې یعنی افغان میرمنو ډېر پرمختګ کړی دی. افغان میرمنو هغه کارونه کړي دي چې یعنی د تقدیر وړ کارونه دي، یعنی د حکومت په ټولو برخو کې ډېرې برلاسې وي. نو که چېرته موږ وګورو د اوس وضعیت ته او د 50 کاله پخوا وضعیت ته، یو شان دی. یعنی که اوس موږ باوجو چې د افغان میرمنو په اوسنی وخت کې ډېر پرمختګونه کړي دي، خو بېرته د هغه 50 کاله مخکې ښځو په حساب کې شامل دي، ځکه دوی اوس ټول فعالیتونه یې بند شوي دي. دلته اوس که هر څومره موږ مبارزه هم وکړو، میرمنې مبارزه هم وکړي، خو ولې بېځایه ده مبارزه؟ هېڅوک ورته غوږ نه نیسي، حتی خارجي ممالک خبریاوي، کنفرانسونه جوړېږي، جلسات هلته وړاندې کېږي، خو ولې اصلا ورته نظر نه کېږي؟ اصلا د میرمنو مشکلات ته چې په افغانستان کې لري هیڅوک نظر نه کوي. یعنی د هر چا که هغه خارجي ممالک وي او که دلته داخل کې موږ دغه میرمنې چې وروسته د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي، هیڅ ورته نظر نه دی شوی او دوی خو خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. د ما خپله د ما په شمول باندې چې ما تېره مساعده هم تاسو سره ویلي چې زه به خپلې مبارزې ته انشاءالله دوام ورکوم، هیڅ وخت به زه د خپلې مبارزې نه لاس نه اخلم. اوس که ورته وګورو، یعنی دا چې موږ ته یو څوک نظر ونه کړي د موږ مبارزاتو تر اوسه بې نتیجې پاتې دي. یعنی دولت د اوسنی حکومت اوسنی عمارت چې یعنی موږ ښځې ته اصلا د عزت په سترګه نه ګوري. دلته د دوی د احترام د عزت خبره هم رامنځته ده چې اصلا دوی ته د انسان په سترګه نه ګوري. نو که چېرته وګورو د 50 کاله په مخ ښځو ته دا وی مبارزه یو داسې شی نه چې غلطه مبارزه وکړي، یعنی د مبارزې میزبانې نه وي. ولې موږ اوس په دې توانېدلی چې باید د خپل حقونو لپاره موږ مبارزه وکړو، په دې باندې توانېدلی چې موږ باید خپل حق وغواړو، خپل تاسیس پیدما کړو، خپل کارونه پیدما کړو، ځکه تعلیم تربیه په دواړه هم په ښځه هم په نر باندې فرض ده. دوی چې دا زموږ حقونه موږ نه اخلي، نو په دوی کې موږ تر آخر د عمر یعنی تر آخر د هغه ورځې چې موږ کولی شو مبات مبارزې ته دوام ورکړو.
مننه آغلی ځواک، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی انوری، ستاسو څخه به د آغلی ځواک د خبرو په تعقیب باندې پوښتنه وکم. یو وخت ما د غازی امان الله خان د افغانستان د پخوانی پادشا د لور شهزادګۍ هندیه سره خبرې کولې. د دې څخه ما د شوزو د هغه وخت د شوزو د مبارزې په اړه باندې پوښتنه وکړه. دې ویل چې د دې مور ملکه سوریا د خپل وخت مطابق یو مبارزه پر مخ اچولې وه، او هغه وخت چې کومه مبارزه دوی د ښځو د حقونو لپاره کوله، د دې په نظر تر اوسنیو شرایطو، تر هغه وخت چې لکه 4-5 کاله مخکې دا خبرې مال دې سر کړې وې، دی ویل چې د هغه وخت د ښځو د مبارزې پرتله د دې په نظر د دې د مور د ملکې سوریا مبارزه ځکه سخته وه چې هغه وخت هر څه نوي ول، اول ځل پیل سوي ول، او د ښځو د باندې راتګ، د ښځو ښوونځي ته تګ، د ښځو کار کول، د هر څه افغانانو سره ناشنا وه. او په لومړي ځل باندې چې څوک یو کار کوي، د هغه خښته لومړی ځل اږدي، هغه ځکه مشکله وي یا ستونزمن وي چې خلک باید ته ورته ذهنا اماده کړي چې دغه کار ومني. تاسو فکر کوئ چې د پخوانۍ اوسنی شذو مبارزه اوس هم مغسیده لکه په افغانستان کې چې د اوسنی شذو مبارزه ده، یعنی ستاسو په نظر هغه ستونزې چې په ټولنه کې شذو په خوا هم درلودي، آیا فکر کوي چې هیڅ تغییر نه دی کړی، او که فکر کوي چې اوسنی افغانستان پرمختللی و په دې شلو کلونو کې شذو ډیر پرمختګونه کړی و او ذهنونه دغه ته آماده سوي و چې باید د شذو حضور په ټولنه کې ومني؟
ډیره مننه ستاسو پوښتنې څخه. ډیر کې څوک انکار نه شي کولی چې د افغان ښځې مبارزې د ډیر کلونو را په دې خوشروستوي دی که تقریبا که موږ هغه اساسي ووایو د امان الله خان دورې څخه شروستوي ده، کاملا حق خبر ده چې کله چې امان الله خان لاره اروپا ته بیا بېرته راله، هلته دی ولې چې د ښځو پرمختګ او د ښځو ونډه په حکومت کې د یو حکومت پرمختګ سبب کېدلی سي، نو دوی دغه مفکوره یې راول او خلکو سره هلته خبرې وکړې. خو هغه نور بل جلا موضوعات وو چې هغه وخت ډېر بیا موافق نه سو، ولې دغسې دغه یعنی سل کال را په دې خوا د دغه مبارزات شروع سو چې بیا دغسې په هر دوره کې یو تغییرات په هغه کې راتلل. مثلا په کله چې د افغانستان د ډیموکراتیک وخت کې و، په هغه وخت کې موږ ډېر داسې موافق ښځې درلودله چې لکه انایتا راتبزاد، لکه سرایا پلیکا، کبرا علي، حمیده شیرزی، مومنه بسیر، جمیله کشمن او داسې ډېر نورې ښځې و چې دوی نهضتونه جوړ کړې، دوی مظاهرات یې وکړ د خپل د ښځو د حقونو لپاره، البته د ښځو ونډه په مختلفو د ټولنې په مختلفو برخه کې، او داسې ډېر نورې ښځې وې چې دوی داسې کلونه را په کلونه ده دوی کار یې کوله او غوښتل چې د افغان ښځې هغه اساسي حقوق لکه تعلیم، لکه کار، لکه دودی ونډه په ټولنه کې، په دا ټوله کې دودی دغه حق باید تامین سي او احترام سي او ښځو په دغه مختلفو برخونو کې کار وکړي. او د مختلفو دورونو کې دوی هم مختلف سازمانونه جوړ کړ، ولې موږ ولې دې د سټینګار کوو په دې شل کار اخیر کې، په دې شل کار اخیر کې چې وګورو دغه ارقام په اساس که مقایسه وکړو دې لوی توپیر وو. هیڅوک نشي ویلی چې هغه وخت مبارزات رسید ډېر موافق نه وو اوس ډېر موافق دی، یا هغه وخت لږ وو اوس ډېر دی. موږ وایو چې هغه وخت مبارزات موافق وو د ښځو، اوس هم موافق دی د ښځو مبارزات، ولې وو اوس اوسنی حالت کې چې کوم چې د طالبانو پر مقابل کې دغه د ښځو مبارزات دوام لري، دا یو څه ډېر د ښځو لپاره ډېر ستونزمن دی، ځکه چې طالبان اصلا ښځې نه مني. اما په خوانی نظامونه یا په خوانی حکومت وخت کې حداقل دوی د ښځو ته د انسان په حیث لیدله، هغوی ته خو د تعلیم په برخه کې د سکم ډېر ممانعت نه وو، یا د کار په برخه کې ممانعتونه لږ وو. اما اوس خو مکمل د ښځو په ضد نظام دی په افغانستان کې. ښځه هیڅ شی ته دوی نه پرېږدي، هیڅ یې نه مني من حیث یو انسان چې هغه ته بیا حقونه ورکړي. اوسنی مبارزات د ښځو یو څه ډېر ستونزمن دی، ولې بیا هم افغان ښځې واقعا دونه بی شجاع دي، دونه دلیر دي چې په سربېره دونه محدودیتونه، پر سربېره دونه ممانع ممانعتونه، بیا هم دوی خپل هغه هڅې نه دروي، بیا هم دوی خپل هڅې ته ادامه ورکوي، بیا هم مبارزه کوي او وایي چې د افغان ښځې اوازونه باید نړۍ ته، منطقې ته، ټولو هېوادونو ته ورسول سي چې زموږ درد مشترک درد دی. هغه مشترک په دې درد دی چې موږ انسان یو، انسان حق لري، او دا حق هم په دین کې ورته ورکول شوی دی او هم په وسیع قوانینو کې ورته ورکول شوی دی. زموږ په دغه شل کال یا تر هغه دمخه د مختلف دورې کې چې وو، افغان ښځې هیڅ وخت د یو ناامنۍ سبب نه وو، د یو مشکل سبب لامل نه وو، دوی همیشه د سولې لامل وو، دوی همیشه د ترقی لامل وو، دوی همیشه غوښتله چې هر شی په هغه عدل او انصاف سره خلکو ته ورسیږي. نو کله چې موږ نور خلکو ته مو هر شی عدل انصاف غوښتله، نو خود خو خپل ښځې لپاره خو باید موږ عدل انصاف وغواړو، او دغه عدل او انصاف پر اساس باندې مبارزات شروع سوی دی چې باید د ښځو خپل حقونو ته لاسرسی ولري، نه یوازې چې لاسرسی ولري، د دوی حقونه خوندي اوسي، او د دغه حقونو پر اساس چې الله تعالی یې راکړي خلک نو ولې دته مانی جوړې، محدودیت جوړې او نه مني، که چېرې دوی واقعا ځان مسلمان بولي. ولې مشکل دا دی چې دا افراطیت دینی یو لوی ستونزه ده،
او دوی د دین څخه غلط تعبیر کوي، دوی سره کوم چې خپل غواري هغه رقم تفسیر کوي او د هغه افراطی تفسیر په اساس باندې د شذو حقونو ضایع کوي او د شذو لپاره یو لوی خند جوړ شوی دی. او شذو د منحیث یو انسان، منحیث یو بشر په توګه حداقل دوی ورته نه مني، وایي دا دوامه درجه ده او سچ موږ وایو هماغه سمه ده. او افغانستان اوسنی حالت کې یوازې د دینی موضوعات هم نه، د سیاسي موضوع هم مشکل ده، ځکه چې دوی ځینې د رهبرانو چې دي دوی ښه پوهېږي چې علم زده کړه اساس د یو هیواد دی. هر څومره چې هغه هیواد کې پوهه خلک ډېر وي، هر څومره چې هغه هیواد کې با علمه خلک ډېر وي، هغه هیواد همیشه هلته جنګ به لږ وي، لږ وي او مشکلات به نه وي. اما په اساس دغه سیاسي موضوعات، په اساس دغه سیاسي برخوردونه، دوی غواړي چې د دغه څخه یو رقم استفاده وکړي او جهان ته، اما جهان هم دوی نه مني. ولې ګورو به چې بیا هم څه کېږي، خو متاسفانه د شذو مبارزات ځینې خلک وایي چې موافقه نه دی، زه وایم ډېر موافقه ده، اما وخت نیسي، واقعا ډېر وخت نیسي.
مننه ډیره اغلی ځواک. بل پښتنه بستاس څخه وکم، تاسو ته اغلی لیما انوري په خبرو کې واوریدل چې دوی هغه لاملونه یاد کړل چې لکبل ځینی وختونه د شذو حقونه تر پښو لاندې سوي دي په افغانستان کې. دوی له هغه څخه یو دا هم یاد کړي چې افراطی نظریات د ځینو چارواکو یا د ځینو نظامونو. تاسو څخه زما پښتنه دغه ده چې د جمهوریت په نظام کې د شذو د حقونو په برخه کې استاس په نظر باندې کومې مهمې لاسته راوړنې وي، او شذو کومې مهمې لاسته راوړنې درلودلې دي چې هغه بیرته جمهوریت ته د هغه مخور اوړي، چې دا کېدای شي چې د دغه نظام په خاطر باندې دغه لاسته راوړنې شذو درلودې.
ډیره مننه. د جمهوریت په وخت کې که موږ وګورو، هیڅ ښځې ته هیڅ نامانۍ د تعلیم په برخه کې، د کار په برخه کې، همداسې د نورو پیشرفتونو په برخه کې هیڅ نامانۍ نه وه. ورته وګورو که هغه وخت، یعنی د هغې وخت اوس وخت سره پرتله کړو یا مقایسه کړو، نو ډېر ممانعت وجود لري په اوسني حالت کې. نو د جمهوریت په وخت کې ښځه آزاده کولی شوی چې خپل کارونه وکړي، خپل پیشرفت وکړي، تحصیل وکړي، یو ځای ته سفر وکړي. اما اوسني حالت کې هیڅ ښځه نشي کولی چې تنها یو چیرته سفر وکړي د هیڅ ضرورت په نامه باندې، یعنی هغه باید محرم ولري. نو هغه وخت د تعلیم په برخه کې دوی ډېر پیشرفت کړی وو، همداسې د کار په برخه کې پیشرفتونه کړي وو، د حکومت یعنی په ډېرو اداراتو کې، په لوړو اداراتو کې، یعنی ډېری ادارات چې په ښځو باندې ولاړ وو، همدغه میرمنو باندې ولاړ وو چې نن دوی ورته د کار حق نه ورکوي، د دوی نه یې حقونه اخیستي دي. تو ورته وګورو د جمهوریت وخت کې ډېری پیشرفت چې په جمهوریت کې رامنځته شوه، همدې ښځو په مټو باندې وو. یعنی موږ ښځې میرمنې باید دومره کم لاس ونه نیسو، ځکه همدغه ښځه ده چې دوی نن زګولي دي، نن ورته دوی د کار، د تعلیم حق نه ورکوي. همدغه ښځه ده چې په یوه لاس باندې زنګو او په بل لاس باندې نړۍ ته ټکان ورکوي، نړۍ خوروي. خو ولې دوی متاسفانه چې ای کاش دوی ته دغه اصل ته پام کولی، دغه اصل یې په نظر کې نیولی، او د دوی نه یې دغه نننۍ حقونه چې دوی په کور کې ناستې دي، باوجود چې دومره یعنی استعدادونه لري، دوی په کور کې ناستې دي او د دوی د خپلو حقونو نه پاس پاتې دي.
ډیره مننه اغلی انوري. تاسو واوریدل چې اغلی پښتنه ځواک وویل چې که په جمهوریت نظام کې شذو ته فرصتونه ورکول سوي هم وو، خو برعکس شذو په خپل مټ ډیر تغیرات راوستل. او لکه موږ تاسو ټول چې لیدل، شذې په پارلمان کې وي، په کابینه کې وي، د افغانستان استازیتوب یې کاوه، په بهرنیو هیوادونو کې د یو نوي امر لمخې په دې ورستوي کلونو کې چې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی ورکړی وو، د ولایتونو مرستیالانی باید لدو څخه یوې شځوي چې دغه په ډیرو ولایتونو کې عملی هم سو، دغه امر په دې ورستیو کلونو کې چې دا زموږ میلمنو په وخت نا وخت دغه د شذو لاسته راوړنې بللې دي. د دې ترڅنګ که د شونځیو او د کار فرصتونو تراسو په افغانستان کې، تاسو ته معلومه ده چې د طالبانو د حکومت له پیل راهیسې د تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د شونځي دروازې تړل سوي دي، او پوهنتونونه هم بند دي، او په ډیری غیر دولتي او دولتي موسسو او یو شمیر دولتي ادارو کې د شوزو پر مخ ته کار دروازې تړل سوي دي چې دغه شځي ډیر شکایت کوي زموږ په خبرونو کې دوی لمر سره خبرې کړې دي دوی وایي چې یوازې دغه د دوی اقتصادي ستونزې ورته نه دي برابرې کړې بلکې د دوی نور حقونه یې هم محدود کړي دي چې لدې سره د دوی ژوند او د ژوند حلقې را تنګ سوي ده ستاسو په نظر باندې که پر دې باندې خبرې وکړو چې لکه تاسو چې د دې خبرونې په سر کې واورېدل چې ما یو یادونه وکړه د تیرې سیشن به په ورځ باندې یو راپور موږ درلود چې په ننګرهار ولایت کې طالبانو یو د اسوۃ القرآن په نوم باندې د نجونو یو مدرسه پرانستله او په دغه مدرسه کې 1200 زده کوونکي کولای شي چې زده کړې وکړي د یو راپور لمخې چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس ورکړی وو په دغه راپور کې د دې مدرسې د مشر همت الله قریشی په نوم باندې د یو کس سره خبرې سوي وي د ورته ویلي دي چې په دې مدرسه کې پر د دینی زده کړو ترڅنګ نجونو ته د انګلیسي کمپیوټر ساينس او حرفوي زده کړې هم ورکول کیږي ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې په داسې حال کې چې مدرسې پرانستل کیږي او ښوونځي تړلې دي دغه څومره ستاسو په نظر باندې پوښتنې راپورته کوي چې افغانان دا غوښتنه لري چې باید ښوونځي پرانستل سي خو د هغه پر ځای باندې برعکس بیا مدرسې پرانستل کیږي او بیرته بیا ویل کیږي چې په دغه کې عصري زده کړې هم شته
ډېره مننه ستاسو پوښتنې څخه اول د چې راکوم ستاسو په مشخص ستاسو پوښتنې پک له زغورم یو څو نور ټکي هم د پښتنې جانې خبرې په تایید سره اضافه کوم چې موږ د جمهوریت نظام د لاسته راوړنې څخه د یو ډېر عمومي لاسته راوړنې مو په دغه تعلیم بخښ کې و تعلیم برخه کې کله چې دوی تحقیقات کوي او البته د مختلفو ادارو له خوا څخه د 2001 نه تر 2021 پورې 2.5 میلیون از د کوون کې انجنی وو او دغه سی په لور زده کړې نوي زره موږ انجنی د کوون کې مدلوداله او د معلمان یا استادانو څخه 10% د غزموج د شزینه استادان وو هم په پانتونو کې هم په مکاتب کې او دغه سی مختلف نور تعلیمات کیسګي مسلکی تنوی د نور زده کړو ځای کې یا دا ډیر یو لو راسته راوړن افغانستان ته و چې په هیڅ دوره کې دوه نه دی د شزو برخه په تعلیم کې نه و نور موضوعات ته تاسو هم اشاره مو کړ چې موږ مثلا په پولیسي جګړه کې نشوي ته شزو مدلودل او دغه سیمه شان جګړه ته یا سفیران مدلودل وزارتخانه کې وزیران مدلودل یا د ولایتو کې والیګان وو د جندر ادارات جوړ شوی وو د شزو چارو وزارت شو تر سي ډیر ډیر لاسته راوړن مدلودل د قوانين تغییر وو یعنی په هر برخه کې موږ د شزو برخه کې واقعا وایلی څو چې ډیر لاسته راوړنې مدلودل اگر چې کافي نه وو اگر چې فقره کې هم ډیر سوال وو یعنی اگر چې موږ قناعت نه مدلودل راضي هم پکې نه وو اما دغه تعلیم بخش کې چې په افغانستان کې ډیر مهمه برخه ده د تکراس وو ګورو هغه وخت کې تر طالبان راتګ د مخه هم حالته همیشه د مدارس په وجود باندې نیوکه و ځکه چې مدارس هغه وخت کې د یوروپور سی وو چې جل زرم مدارس په افغانستان کې چې راجستر نه وو مدارس باید د وزارت معارف راجستر وای او وزارت معارف هغه ته باید کریکولم ورکړي وای او د کریکولم پر اساس باندې حالته باید زده کړه سرسره شوی وای اما د دې ډیر مدارس وو چې حالت د وزارت معارف له خوا نه کنټرول پکې وو او نه هم کم کاریکولم پکې وو یوازې افراطی درسونه پکې وو د دین په نامه د مذهب په نامه د دینی زده کړې په نامه د شریعت پنځه نفرغه یم د کابل پنتون څخه زما شپ پیاد دی چې کله چې د شریعت پنځه امتحان چې وه حالت د کانکور لاره مسلین چراتله ولی یو گروه د مدارس سولستم کالج خلاص کوله حالت دو کال بیا نور وغشتل سپیراتی پنده ایت دوی نه چه امتحان اخستلو دی متاسفانه دیر کامیاب نوی ځکه چې په مدارس که فقط و فقط اغکان کریکولم چه اصلا دو اصول و میار پرنسپلس به اساس بانی جرسه نه و دوی زدقه کری و
اوس دا یو ډیر لوی اندیښنه واقعا باید په ټول خلکو ته چې دا ورځ په ورځ دغه د افغانستان هغه رسمي زده کړې مؤسسې چې تعلیم ده او مکتب ده او پانتون دغه دی و غیر رسمي ده چې مدرسه ده او غیر رسمي باندې به هیڅ څوک کنټرول نسی کولی دغه کریکولم څوک نسی لیدلی نو دغه موضوع پاکله واقعا د ډیر خوشبینه نه یم زه ډیر د شې احساس نه لرم چې باید مدارس جوړ شي زه همیشه موږ ویل دادخواهی مو کوله چې باید مکتبونه ای او مکتبونه کوم هغه کریکولم چې او عمل کریکولم ډیر منظم جوړ شوی وو ولی متاسفانه اوس دیگه د مکتب کریکولم په هم تغییر ورکړي تاسو ګورئ چې افراطیت دوی د مکاتب څخه غواړي ماشومان باندې زده کړې او دوی ته یوازې د جنګ او د هغه جهاد و دا موضوعات تبلیغ دي نه د سولې نه د حق نه د ښه ژوند نه د یو امیدوار ژوند نه د ټکنالوژي او داسې نور شیان اوسنی کریکولم تاسو ګورئ چې دوی تغییراتی را وستلی نو د مدارس و کریکولم به سر رقم وي د مکتب چې داسې د مدارس نه خو تاسې څوک حس و ګمان یې نسي ویلی چې هغه کې به مطلق هغه افراطیت به وي او مطلق هغه افراطي نظریونه پکې به وي د دغه مدارس جوړېدل او د دغه مدارس ډېرېدل واقعا یو لوی خطر دی تچیرې د دوی رئیس دغه آقای قریشي ویلی چې دلته به فزیکي نو کله چې موږ تصنیف یو چوکات ولرو چې مکتب دی څنګه موږ کولی شو چې د سیم مدرسه کې د مکتب کریکولم را شامل کو او بیا کم استاد هغه تدریس کوي آیا یو ملا کولی شي فیزیک مضمون درس ورکړي آیا یو ملا کولی شي کمپیوټر ساینس مضمون درس ورکړي که چیرې مونږ نشو چې دا ملا صاحب حتما فیزیک زده کړي فیزیک باندې دکتورا لري او راځي مدرسه کې فیزیک ته درس ورکړي اما دغه تامین سو کولای سي چې وو واقعا دغه مدرسه کې دلته دادی د فیزیک استادان چې دوی حتما په پنځون کې فیزیک زده کړی رشته یې د پغشته په اساس باندې راځي دلته دوی درس ورکړي دغه هیڅ تضمین نسته هیڅ څوک دغه تضمین نسی کولای او دا واقعا ډیر یو لوی جفا ده د افغان ملت سره د افغان خلکو سره د نجونو سره خو بیا هم دوی جفا کوي د نجونو حق د پښو لاندې کوي ولی دا د نور سره هم دی کله چې موږ وایو د کور اساس پر ښځه باندې ده ښځه چې داسې افراطي ذهنیت باندې وروزول سي او هغه نور بیا فکر وکړي چې د هغه راتلونکي ماشومان خور و رور نور ټوله به د هغه په فکر باندې روزل کیږي بالل کیږي او همغسې افراطي به تربیه کیږي ټولنې ته وړاندې کیږي دوی ډېر لوی متاسفانه ډېر غلط پلان دی ده چې دا مدرس جوړیږي او داسې مختل دي او خلط کول د رسمي ارګانونه او غیر رسمي ارګانونه دا یو ډېر لوی اشتباه ده
مننه آغلی انوری زبیر تاسو ترازم زما بل پښتنه آغلی پښتنه ځواکстаў څخه ده تاسو واوریدل چې آغلی انوری د خپل خبرو په جریان کې یادونه وکړه چې دا ډول مدرسې چې د طالبانو د ځینو چارواکو په وینا اسري علوم هم پکښ کې تدریس کیږي د دوی د آغلی انوری په خبره نصاب څوک نوی نیو نه په خبرې چې دا څه ډول نصاب دی یو څنګه ترتیب وی دی او لکومه ځای تصویب سوی دی چې هلته بیا عملی کیږي ستاسو په نظر څه لامل دی چې طالبان دا ډول مدرسې پرانیزي خو مکتبونه لا هم تړلي پراته دي
ډیره مننه هم دی انوري صاحب نه دی انوري صاحب دی خبرو په ادامه به زده وایم چې رښتیا هم د دې کریکولم هغه نصاب چې هیڅ چاته نه دی معلوم او هیڅوک د دې کوشش مخه البته کوشش کوي چې دغه نصاب موږ راورسېږي کوو ګورو یعنی نه شي کولای هیڅوک هم چې دوی له دغه پټو رازونو نه خبر شي یعنی دا یو غیر رسمي دوی نصاب لري دوی چې ښوونځي نه پرانیزي او مدارس ته دوی ادامه ورکوي مدارس پرانیزي مدارس د مور او د تاسو سعیده سنتي زده کړي دي اغه پاسریز بکرو یعنی اصلي علوم کې دوی اغه مضمون چاته تدریس کیږي نه راځي د انوري صاحب خبره باندې اغه ته کمپیوټر ساينس تاسو ول چې انګلیسي تدریس کیږي کمپیوټر دی تدریس کیږي نو داسې ساينسي مضمون یو ملات څنګه کولای شي چې کمپیوټر دی تدریس کړي یو ملات څنګه کولای شي چې اغه ساينسي مضمون ته ادامه ورکړي اغه تدریس کړي به وځي چې هغه په دینی زده کړې کوي دی په دنیات کې دی چې دوی خپل وايي موږ بدلاسیو نو د مو په نظر باندې دا یو ډیر غلط تصمیم دی
سيدة مو يعني دنيا تا يعني دنيا عقائد تا مو دير احترام لرو اقول دمو راسل دي باید هر انسان ده دغو عقائدنا باید بخمان ووسی خود دوی ترسان باید مو را تاسی پنننای جامعه که باید اصری علومتا پیش شخص ورکلو اصری علومتا باید مو را توجه وکلو یعنی افغانستان یا افغانستان خلق بیر تا باید اگه مشل کلان تاری مخ که تاریخ تا باید بو نزو ترده دا چه دوم را موگا پده سیستم تعلیمی بانده کار کرده زحمت مستله ده نصاب لجور ده نو خو متاسفانه دوی غاری چه بیر تا مغا سنتی زکری راولی یعنی دا سنتی زکری نشی که حالا چه یعنی پده اگه وطن که چه نمده کدرونه دی فارغ کری اگر که دکتر دا انجینیر دا سنی کالشی دیو مدرسی للور یو دکتر فارغ کری چه دا په افغانستان کې نه بلکې په ټول هیوادونو کې موږ ورته وګورو یو ډاکټر مقام یعنی موږ به د دې مخ میرمنې چې کله هغه ولادت کوي د زوګن په وخت کې هغه چیرته دی نه رینا ډاکټرانو ته وځي یا به د هغه ته وایي چې موږ یعنی دغه څه مشکل لرو یعنی دغه مشکل په اساس باندې راغلی نو دلته که موږ وګورو هم به د ماشوم هم د مور ژوند په خطر کې اوسیږي نو موږ نشو کولای چې دغه کسان دغه کدرونه چې اوس په افغانستان کې فعالیت لري د مدرسې له لورې فارغ شي او دا خبره چې انګلیسي دلته تدریس کېږي نور مدني انګلیسي نظمونه دا اصلا امکان نه لري دا د خلکو سترګو ته د افغانانو سترګو ته خاوره شیندل دي
مننه اغلی ځواک اغلی انوري استاس خبر بل پښتنه په دې برخه کې وکم چې تاسو مخکې یادونه وکړه او همدار از اغلی ځواک هم ویل چې نصاب معلومدار نه دی د ډول مدرسو او دا یو غیر یعنی مسلکی د دوی په نظر باندې او یا هم دا ډول یو نصاب دی چې د تصویب سوی نه دی د سم بورد لخوا چې د زده کړو وزارت یا د ریاستونو لخوا څخه خلک ورته کښېنستلي وي او جوړ کړی وي پخوانی نظام ستاسو په نظر باندې پخوانی نصاب وبخشي ستاسو په نظر ولې طالبان غواړي چې دغه نصاب لري کړی تاسو مخکې ویل چې دا ډیر منظم نصاب وو او ډیر هر څه پکښې کې ځای پر ځای سوي و د افغانستان په تړاو باندې د نړۍ په تړاو د ساينس په برخه کې د ټولو مضامینو په برخه کې نو بیا ستاسو په نظر ولې طالبان نه غواړي چې دغه نصاب تدریس شي
من هم استرس پشتن سخه پخوانه نصاب چه او دو زل البته تغییر و خور پده شل کالو که آخری زل چه نصاب تغییر و خور چه دی بین المللی میارات و پر اساس جورسو او دیر منظم نصاب و فکر کنم 2012 یا 2011 کال باندی و دی نصاب تغییر ورکول دیر لو بودیجه هم گواری او رسی اغا باید یو مسلکی کادر او کمیته او دغو از مختلف اصادی دو دی نظر پاساد باید تغییر و سی جور سی او هر نوع تغییرات چه باقی چه دستل کیجه اغا نصاب دیر تکمیل نصاب بود باقی که هم ساینسی علوم و او هم دینی علوم پکی شامل و در عقاید دنیا تفسیر در طول پکی شامل و او هم در حساب او ریاضیات پکی شامل و یعنی دیر یو منظم دیر شغ بر متوسط لیول باندی یو دیر تکمیل نصاب جرسهی و چه در اغا نصاب پر اساس باندی متعلمین کولای سوی خپل اغا کوم برخه که چه دیگواری پر اطلون که اغا برخه باندی خپل اغا نور عالی تحصیلات مخته یوسی در اغا پنساب پاساس باندی دی در دای کول ایسای چه تلاسه که اما متاسفانه دی که واقعا دو موضوع ده یو خود اغا سیاسی بیا هم دشاره کام سیاسی موضوع ده سیاسی پاساس دوی خپل د بقا لپاره خپل د دال لپاره چې خلک نور هم دغه سي په جهالت کې وساتي دوی ضرورت د لودل چې نصاب باید تغییر ورکړي او دوی ادي کار کوي نصاب ته تغییر ورکړي دی او نصاب ډیر افراطی هغه د منطق په اساس باندې کوو ګروه هیڅ منطقي نصاب جوړ کړی نه دی او کوم څه چې ضرورت دی د افغان خلک لپاره یو د لپاره بل دا چې دوی دا رقم نصاب ته دوی خپل درس ورکولای نسی په مکتب کې کچیر دوی مکتب خلاص دی وسو نیسه د غالوکان لپاره د الوکان مکتب خو خلاص دی دوی لپاره د او دوی ورس په ورس غواړي چې خپل ملایان په هر ځای کې
مقرر کی او خو واضح خبره ده چې یو مولوی صاحب یو واضح مشخص په حدیث کې وارد ده یا یو واضح مشخص په تفسیر کې یا یو بل موضوع کې که اصلا دغه علمی ساينسي ریاضیات دا موضوعات باندې وارد نه دي نو هغه څنګه کولای شي چې درس ورکړي هغه رقم نصاب متعلمین ته دغه موضوع پاکل په پام کې نیول سره او همغه سیاسي موضوع لپاره او خپل د خپل بقا لپاره خپل دوام لپاره دوی وغوښتل چې دا نصاب تغییر ورکړي او بل د نور هیوادونو د لاسوحال هم نتیجه ده چې دوی سپورت کوي او دغه نصاب هغه مصرف چې دی هغه ورته ورکوي چې دا رقم نصاب باید داسې جوړ کړي که دوی فرمانونه او ګورو د مدارس په اړه کې ډېر جالب فرمان دوی خپله صادر کړي وو چې ویل یو چې باید تقریبا 1500 مدرسه باید جوړ شي په مختلف ولایاتو کې او په هر مدرسه کې باید 10 نفر استاد وي چې 3 نفر شیخ الحدیث وي 3 نفر شیخ موقوف علیه وي 3 نفر دارالحفاظ وي در رقمی نو چیرې کده دوی خپل فرمان په اساس مجو ګورو کده یو مدرسه جوړی یا دغه فرمان په اساس در رقم استادان وي آیا دا استادان کولی شي کمپیوټر درس ورکړي آیا دا یو څوک شپه حدیث کې خپل درس ویلی هغه سره هم انګلیسي درس ورکړي سره هم کمپیوټر درس ورکړي هغه سره هم ساينسي مضامین درس ورکړي یا ریاضیات درس ورکړي دوی خپل هم دغه سي خپل دغه ویلو یا فرمانونو په اساس هم کار نه کوي کوم څه چې وایي مقصد مادي وایي دوی نه خپل هم هیڅ نه پوهیږي چې یو نصاب سره هم جوړیږي د سپه اساس باندې او بیا دغه نتیجه بسوي اما دوی دا فکر کوي یوازې چې باید خلک دینه پوه نه اوسي خلک باید ورځ په ورځ ناپوه اوسي چې تر څو دوی وکړای شي د دغه د خلکو ناپوهۍ نه استفاده وکړي او دوی بیا ډېر په اسانۍ توګه هغه مشورته برین واش وایي چې دوی ذهنونه ومینځي او بیخي مخالف جهت ته دوی ذهنونه بیا په ډېر اسانۍ توګه یوسي د دغه لاملونه لپاره دی دغه نصابون تم تغییر ورکړ او وغوښتل چې پخوانی نصاب دې نه اوسي
مننه اغلی ځواک ستاس څخه د شوزو د کار په برخه کې پښتنه کول غواړم د یوناما ورستۍ راپور وایي چې ملګرو ملتونو په دغه راپور کې ویل دي چې د دې ادارې پر شدینه همکارانو د کار بندیز لکابله د دغه سازمان کاری بهیر اغیزمن شوی دی او دا بندیزونه ور باندې طالبانو لګول دي د دې راپور د مخې د روان میلادي کال د اپریل 15 نیټه څخه تر اوسه د یوناما شدینه و نارینه کارکونکي له کوره کار کوي چې د دې راپور لمخې طالبانو په ګڼو مواردو کې د هغو کارکونکو چې د ملګرو ملتونو لپاره کار کوي او د دوی په وینا افغانانو ته مرستې رسوي د دوی په کار کې خنډ اچولې دي طالبانو په ځینو مواردو کې د هغوی مخه نیولې ده او په ځینو مواردو کې د هغوی هغه وسایل چې دوی ورڅخه کار اخلي او خلکو ته مرستې رسوي هغه یې ضبط کړي دي ورڅخه چې په دې سره د یوناما د دې راپور لمخې د دوی په کار کې طالبانو خنډ اچولی دی ستاسو په نظر د ښځو په کار کې خنډ رامنځته کول د افغانستان پر اقتصاد باندې څومره منفي اغیز کولای شي
ډیره مننه دا واضح خبره ده چې طالبانو د ښځو یا د میرمنو په کارونو کې مشکلات یو کلی دی هغه نه پریوی چې خپل کارونه ته په حضوري ډول ادامه ورکړي یعنی هر کار چې په حضوري ډول پر سره کیږي په یعنی غیر حضوري ډول هغه څه مخکې نه شي کولای یعنی د پیشرفت لامل نه کیږي دا چې افغان میرمنې اوس ډېر سازمانونو سره یا د خارجي موسسات سره کار کوي نو دوی په کورونو کې ناستې دي ما په شمول زه خپل په یونیسف کې کار کوم د تعلیم په برخه کې چې ولې متاسفانه دوی ما خپل کارونه ټول چې هغه موږ په ولایاتو کې ولسوالۍ کې درلودل هغه یې په باندې بندیزونه لګولې دي هغه کار چې به موږ غلطه په حضوري ډول سره کولای تغیر حضوري یا په آنلاین توګه موږ هغه سره ورسو
نو دا معلومدار خبره ده چې دا د اقتصاد د افغانستان ته دا لویه ضربه ده. که وګورو که دغه مسا چې نن په افغانستان کې فعالیت کوي او په دغه شلو کالو کې فعالیت کړی دی، دوی د تعلیم په برخه کې ډېر پیشرفتونه رامنځته کړي دي. همدغه تعلیم او تربیه چې نن دغه ځای ته رارسېدلې ده او نصاب دغه ځای ته رارسېدلی دی، دغه کادرونه چې نن په افغانستان کې فعالیت کوي، دا ټول د همدغه موسساتو له کبله دي چې د همدغه سازمانونو له کبله دي. خپل افغانستان یو داسې ممالک دی چې هغه روبه پیشرفت دی، یعنې تر اوسه هغه افغانستان نشي کولای چې دغه ټول سیستمونه په خپل لاس کې ونیسي، له خپلې بودیجې څخه استفاده وکړي. هغوی د اقتصادي یعنې افغانستان د اقتصادي لحاظه ډېر یو ضعیف که موږ ورته وګورو هېواد دی. نو که چېرته دغه سازمانونه ونه وسي، نو د موږ ټول هغه فعالیتونه په رکود سره مخ کېږي، یعنې له منځه ځي. نو دا هلته د افغانستان یوه دغه د اقتصاد لپاره یو غټ مشکل دغه ده چې د تعلیم تربیه یې بنده کړي، یعنې تعلیمي سیستم چې دوی بند کړی دی، په دې کې د خارجي ممالکو ډېر لاس و، یعنې دغه موسساتو وبښئ د خارجي موسساتو ډېر لاس و، چې یعنې د هر نګانه به یې ورسره مرسته کوله، که هغه د سم جوړولو، که هغه د نصاب یعنې کتابونو جوړول په چاپ کې، ورسره همداسې قلم کتابچې چې خپله یونیسف موسسه چې دا ډېره یعنې په دغه موضوعاتو کې یعنې د تعلیمي برخه کې ډېره برلاسې وه، او تر اوسه هم خپلو فعالیتو ته باوجود چې دوی ته اجازه هم نه ورکوي، خو خپل فعالیتونه یې تر اوسه نه دي راوړي، خپل فعالیتونه کوي. نو افغان د طالبان چې یعنې دوی ورته اجازه نه ورکوي، دوی ته خپله ځای باندې ده، یعنې خپل د اقتصاد په ضعیفوال ته یې یعنې لاره پراخوي، یعنې نه غواړي چې په افغانستان کې د یو ښه پیشرفت وشي، یو ښه پرمختګ دې وشي، که هغه د تعلیم په برخه کې هغه که هغه په نورو بخشونو کې واوسي.
مننه اغلی ځواک. اغلی انوري، ستاسو څخه په دې همدې برخه کې پوښتنه کوم چې د کار په لکار څخه د به برخه کې دو په مواردو کې په افغانستان کې یو خو ټول د هیواد عمومي اقتصاد دی چې هغه ته ضربه رسیدای سي، لکه څنګه چې اغلی ځواک یادونه کړه، او بل د دغو شوزو کورنی وضعیت، کورنی اقتصادي هغه مالی مرسته چې دی د خپل کورنی سر کوله هغه پر ټپه دریږي. ستاسو په نظر دغه په خپل یوازې که د شوزو په برخه کې خبر وکړو، د شوزو ژوند څومره متضرره کوي؟
بالکل، څنګه چې پښتون جنې هم وویل متضرره شوی دي مطلق. اوس موږ تاسې ډېر مختلف راپورونه ست په نړۍ کې نشر سو چې افغانستان خلک 90% څخه ډېر فقر ته مواجه دي، او حتی هغه د کوم حد فقر چې دی د هغه لاندې څخه قرار لري. او دا یوازنی لامل دغه دی چې کوم ښځې چې پخوا کاری کوله اوس دوی ټول کار نسي کولی، او دوی یا د کار څخه استثنا شوي دي په کورونه کې دي، او یا هم که چیرې دوی ډېر یو سل لږ معاش لري یو شی لري، هغه کافی نه دی د دوی د کورنۍ لپاره، د دوی هغه مصارفو لپاره. خپل کار کول یوازې د مصارفو لپاره ښه نه و، دا د عمومي د یو هیواد د ترقی یوه کرښه هم حساب کېدله. کوم هیوادونه کې چې نرو ښځه کار کوي او هغه د اقتصادي سایکل کې شامل وي، هغه یو لوی لاسته راوړنه دغه هیواد لپاره دغه یي چې دوی نرو ښځه کار کوي، او دوی کولی شي چې هر کورنۍ خپل هغه عاید او مصارف تامین کړي، او یو حداقل یو څه مناسب ژوند ځانته جوړ کړي. اقتصاد موضوع ډیره مهمه موضوع ده په ژوند کې، که چیرې یو څه انسان د اقتصادي لوجه یو څه دغه مصارف تامین وي، فکر بیا یو څه آرام وي، او دغه آرام فکر په اساس باندې هغه شخص کولی شي چې یو کریټیکل تینکر اوسي، یا نور شیان پکله فکر وکړي، یو نوی اختراع وکړي، یو نوی موضوع یا بل موضوع پکله کار وکړي. اما افغان ښځې تعلیم څخه منسو، کار څخه منسو، دوی پر رواني مشکلاتو او امراض باندې اخته سو،
او در روانی امراض پیامدون تاثیرات یوازی پر اغا شخص باندی نهی، پر اغا کورنه مکمل طول آزا باندی او کورنه قرار قرار دو کورنه تخه ده باندی هم اغا زی او طولنه تا او بالاخره پا میسته تا پوره هیواد باندی تاثیر کهی. موش همیشه وایی چه دیو کور مکمل اغا سایکل یا چرخشه ده شزو پلاس که ده ده شزو دی چه دی کور که روزی ماشومان ده کور اغا پلان مصرف شوال ده طول برنامه تنظیم کول هر سه دو دی پلاس دی. نو که چه دی ده شزی فکر روان آرام نیا دستنگ ده وکرایسی چه ده نظم چه پا کور که پیدا ساوی دی ده نظم وسرخوی او ده نظم ده سی منظم و ترتیب سر مختبوزی د دغه عوامل په اساس باندې هم شته کولای نسی چې دغه نظم بیرته دوباره شم منظم مخته یوسی. نو د شزو کار یوازې د شزو لپاره نه، د کورنۍ لپاره، د ټولنې لپاره، د هیواد لپاره مهمه ده. اما هغه کسان چې د شزو کار سره مخالف دي، دوی خپل پوهه نه لري، که دوی پوهه وای خو حتماً به موافق وای. بیا دلته افغانستان کې مختلف سیاسي لاملونه هم شته، یوازې هغه دودی فکری لامل یا دودی پوه هم موضوع نه ده. که موږ خپل د طالبان د زنانه وګورو، دودی لونی زده کړې کوي، حتی بزنس لري، خپل هغه بزنس لري، مختلف نور هیوادونه کې خپل بزنس کې مصروف دی، خپل عاید لري، منظم، هیڅ کوم ستونزه نشته دوی ته. یا درستی دودی رهبران که او گروه دودی دارایانی آری راحت دارایی لری، کور لری، دوی نو آم خلق دسته، دودی آم خلق درست قصه پاییجی هست. اما در شزو در ونده پا کار که دیر مهمه ده، که دوی بیت کار تراستی، دوی واقعا نیوازی دوی تا فایده بایی، هم در کورنه تا او همدارنگ دوی کولیسی چه نور شزی تا هم یو الگو اوسی، یو نمونه اوسی چه دا نور شزی هم دوی سخت زدکر وکری او دا نور شزی هم وکریسی چه خپل کورنه تا او خپل هیواد تا خدمت وکی.
مننه آغالی انوری. آغالی پښتانه ځواکستاست څخه به په دې برخه کې پښتنه وکړم چې افغانان څه کولای سي چې طالبان قانع کړي چې د نجونو شونځي پرانیزي او د هغه نصاب مطابقه چې په خوا ورته تدریس کېدی د هغه مطابقه تدریس ته اجازه ورکړي.
ډیره مننه. خو زما په نظر باندې دوی داسې خلک نه دي چې ورته په سمه باندې قناعت ځواب یعنی قناعت ورکړل شي. دوی نه باید زور کار واخیستل شي. مبارزه ته موږ باید ادامه ورکړو، ځکه موږ که وګورو په دغه دوه کالو کې چې څو دی برلاسه شوي دي په دغه حکومت باندې ورسره په همدغه باندې خبرې کېږي چې باید یعنی دغه ښوونځی ته اجازه ورکړل شي، مناسب طبقې ته اجازه ورکړل شي تر څو خپل زده کړې پای ته ورسوي. هغه کسان چې په نیم د پنځون کې پاتې دي هغوی همدغسې لکه دوی چې هیلې ارمانونه لري د خپلو هیلو ارمانونو لپاره یې ډېر کارونه وکړل. نو موږ هم دغه ښځینه او که نارینه دي دوی هم باید یعنی همدغسې هیلې لري، باید له خپلو مبارزاتو نه استفاده وکړي. دوی د قانع کولو خلک نه دي چې دوی باید قانی شي. که چېرته قانع کېدلی په دغه دوه کالو کې چې موږ ورسره ډېرې خبرې کړي دي، د موږ هغه اشخاصو چې په خارج دي یعنی افغانستان کې دي همدغسې لاړل خارج کې خارجي ممالکو کې دوی سره کېناستل، کنفرانسونه یعنی مصاحبې ورسره وکړلې چې باید دوی اجازه کړي، خو والدې هېڅ نه مني. دوی د خپل زړه کار کوي. خو دلته اوس خبره که چېرته موږ همدغسې خپل مبارزاتو ته او ادامه ورکړو او د خارجي ممالکو نه د اروپایي ټولنې نه په دوی باندې فشار راوړل شي چې تر اوسه متاسفانه دومره سخت فشار نه دی پرې راوړل شوی. هغه کومکونه چې د خارجي ممالکو نه اوس هم ورسره کېږي هغه پې بند شي، بندیز پې ولګول شي او دوی ته دغسې یو یعنې دغه هېواد یا دغه وطن ورته په خپل لاس کې دوی ورکړي، ځکه دغه خارجي ممالک خپلی که چېرته دا اوس مثلا د تعلیم په برخه کې دوی ورسره مرسته کوي، په نورو مسالو کې لکه دغه نور مسلات چې په اقتصادي برخه کې ورسره مرسته کوي نه خپلې مرستې نه واخلي او په دوی باندې بندیزونه ولګوي. د تجارت له لحاظه
هغه صادرات و واردات چې په افغانستان کې په دې باندې بندیزونه لګوي او ورته وایي چې چیرته دغه سیستم تعلیمي یعنی خلاص نشي د نجونو په مخ باندې د ښوونځي دروازې خلاصې نشي، موږ هم د دغه مبارزې نه کار اخلو نو که چیرته دغسې کارونه ونه شي دوی د ښې خلک نه دي چې دوی په ښه باندې یعنې په هغه خبرو په قناعت بخشه. یعنی موږ پوهېږو چې په افغانستان کې اوس هم داسې کدرونه شته دي چې هغه به د خبرو له لارې ورسره حل کړي، خپلې دوی د هېڅ چا خبرو ته غوږ نه نیسي. کله چې دوی غوږ ونه نیسي، کله چې دوی زموږ خبرې وانوي، کله چې دوی موږ سره په مصاحبه په کینني ونه غږېږي، نو دوی موږ څنګه وکولی شو د افغان خلک څنګه وکولی شي دوی قناعت کړي؟ اصلا دوی د افغان خلکو په خبرو باندې قناعت نه کوي.
آغلی انوری ستاس څخه هم ورته پوښتنه کوم، آیا تاسې هم په همدې نظر یاست لکه آغلی ځواک چې وویل چې طالبان د خلکو په خبره باندې قناعت نه کوي او یوازې هغه کوي چې دوی ته ښه معلومیږي او بیا خلکو ته پلانونه او پروګرامونه په لاس ورکوي او هغوی ته عملي کوي چې باید خلک د دوی د پلان مطابق کار وکړي، نه دا چې د خلکو خوښې ته وګوري یا د هغوی اړتیاو ته او ضرورتونو ته؟
زه په دې موافق یم. زه موږ که چېرې طالبانو د ویناوې وګورو یا د دوی فرمانونه وګورو، همیشه دوی ګرچې ادعا کوي چې دا د افغان خلک غوښتنه ده، ولې دا یو مطلق درواغ ده چې دوی دا رقم ادعا کوي، ځکه چې هېڅ کوم سروي نه ده سوی، هېڅ کوم تحقیق نه دی سوی چې پاکه کې دوی دغه په اساس باندې یا د دغه د نتایجو په اساس باندې ووایي چې دا د افغان خلک غوښتنه ده. لکه چې د دوی د تحصیلاتو وزیر پرون وویل چې یا بله ورځ چې د افغان خلک نه غواړي چې انجونې زده کړه وکړي، یا افغان خلک غواړي چې انجونې یوازې مدرسه ته ولاړ شي، او دغسې نور د دوی جالب جالب ویناوې او فرمانونه چې شته. دوی هېڅکله افغان خلک سره سم چلند نه دی کړی، افغان خلکو څخه پوښتنه نه دی کړی چې واقعا افغان خلک څه غواړي دوی څخه. کوم ویناوې چې دوی ورکوي دا ټول د دوی خپل هغه شخصي د دوی خپل د ګروپ ویناوې دي، او دوی افغان خلک نه مني. که افغان خلک یې منله د افغان خلکو پسې باندې دا رقم تهمتونه نه کول، درواغ ورته یې نه وایله. تاسې هر بار چې د دوی ویناوې وګورئ د مطلق د شل کالو پخوا کوم بنسټونه چې وو هغه یې ټول دی ویله چې دا ټول مفسدین دي، دا ټول فاسدین دي، هلته فحشا وو، هلته فساد وو، هېڅ یو یې نه منل، او داسې خلک هم چې هلته کار کول هغوی هم نه منله. نو د دوی سره باید چې د مختلفو هیوادونو له لارې څخه باید فشار راوړل شي، ترخم چې پښنجان هم وویل دوی باندې بندیزونه باید ډېر شي، او دوی خپل د دوی د دوی کوم بزنسونه چې دي ته د دوی بزنسونه باید مطلق بند شي، او هغه باید اجازه ورکړی نه شي چې دوی فعالیت وکړي، چې تر څو دوی یو څه کوم د خلکو واقعي خواسته چې دی هغه ته احترام وکړي، تر څو چې د خلکو سره واقعا دوی کښېني د خلکو خبره واوري، داسې نه وي چې بیا د جبر زور نه استفاده وکړي، خلک ووهي وتکوي به ووایي چې دا د خلکو داسې وایي، هغه رقم نه. په واقعي ډول داسې سم جلسات یا سم منظم برنامې وي چې د هغه پساس خلک وکړی شي، هغه حقیقي غوښتنې چې واقعا د نجونو لپاره تعلیم ده، کار ده، ځکه چې موږ په دې باور یو چې پخوا هم کم شیان چې دوی مشتوایی را چې هلته حجاب نه و دا ټول ماضي بهانې دي. مکمل افغاني ښځې خپل حجاب مراتاول په اداراتو کې، په تعلیم ځایو کې، حتی فساد نه و. ممکن اداري فساد به و، ولی اخلاقي فساد اصلا موجود نه و. دغه موارد ټول چې دوی دا تهمتونه کوي، دا بهانې چې جوړې وي، دا ټول سیاسي برخې دي، دا ټول سیاسي دلایل او بهانې دي. او زه د پښتنجان سره موافقه یم چې باید نړیوال د دوی باندې هغه لازمه سیاسي فشارونه دي باید راوړي.
ډیره مننه آغلی انوری. اوریدونکو تاسې د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دی اوري. د دې خبرونې وخت هم نور پای ترسیږي. د خپل دواړو ملمنو آغلی پښتنه ځواک او آغلی لیمن انوری څخه ډیره مننه کوم چې دوی وخت وېستي او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
سترگو دیزه خوڑلیم زیستم دزڑ پسر ویشتلیم ازار مخلاز مگرانی دل رو با ہو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان